په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د خزو لپاره او بشري حقوقو خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په کابل ولایتونو کې لسګونو زره امنیتي کسان د اختر د ورځو امنیت ته ګمارلي دي. باختر آژانس د راپور له مخې پرون میلیونونه کسانو د اختر لمونځ په آرامه فضا کې ترسره کړ او د ورځې تر پایه د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو امنیتي کسان په سړکونو، لارو، کوڅو او تفریح ځایونو کې د پخوا په نسبت ډیر لیدل کیږي. د ازادي راډیو اورېدونکو هم له بېلابېلو سیمو ویلي چې اختر په آرامه فضا کې لمانځلی. خو په خبرې له اقتصادي اړخه د اختر رنګونه پیکه شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 28 میلیون زیات افغانان سږکال بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په 14 مرکزي، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنجشنبه پورې د اعتبار وړ دی او د اټکل له مخې ځینو سیمو کې د توندو بارانونو کچه ممکن له 10 میلی مترو تر 10 میلی مترو پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړمه ورځ د پروان په کوی صافی او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش یو قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلې دي. لویدیزو آژانسونو د پاکستان د پاوز په حواله ویلي چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبه په ورځ په باجوړ سیمه کې وژل شو. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د داعش د دغه قومندان نوم شفیع الله یاد شوی او د پاکستان د پوځ په حواله ویلي چې هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. د راپور له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټن زاید عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د سعودي عربستان د عامه روغتیا وزارت ویلي د حج د مراسمو په مهال د ګرمۍ له کبله د 200 واټ یا جلوهلو حاجیانو درمل نه کړی ده. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 45 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیايي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون ناوخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی او ویل شوی چې په ګڼې ګوڼې ځایونو کې جوړ شوو هوایي پلونو د حاجیانو د تیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل لا افغانستان هم شاوخوا 10 زره حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6مه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي تر څو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس به د جولای له 12 تر 12 پورې د سرمشریزې کوربه وي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خواته کړي او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو او د اوکراین دفاع وزیر وایي زرګونه اوکراینی سرتیرو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پوځي روزنه بشپړه کړې ده. جنرال سرهی نایف پرون په یو خبر پاڼه کې وویل 40,000 سرتیرو ته له هیواده بهر نورو هیوادونو کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخله رو په دې هله چې د نیکمرغه لوی اختر دوهم ورځ هم په خوښۍ او د امن په فضا کې تیر کړی. په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره د ملاریا، کولورا او نورو موسمي ناروغیو پیښې ډېرې شوي دي. خو له دې سره په یو وخت خلک هم له پڅو روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په خپل پیغامونو کې د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي یا شکایت کړی او له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د روغتیایي سکتور ته پاملرنه زیاته کړي. تفصیل یې د اسد الله الدین پرپورت کې.
زموږ خلک د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې دي او دلته زموږ په ولسوالۍ په مرکز کې کلینیک نه لرو.
دا د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله دی چې وایي په ولسوالۍ کې هیڅ کلینیک نشته او په خبره یې ولایتي روغتون ته لاسرسی ورته ستونزمن دی. شفیق الله وایي نړیوال خیریه موسسې او د طالبانو مسؤلان باید د دوی ولسوالۍ ته پام واړوي او لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز ورته جوړ کړي. همدرد بیا د ازادي رادیو بل اوریدونکو دی چې ختیځ ولایتونو کې د ملاریا د پیښو او روغتونونو کې د غنګونې خبره کوي.
بيخي په دې ډاکټرانو باندې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پینستا او په هر ځای کې مریضانو تسریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو.
همدرد وایي نور کلونه کې به یو شمیر موسسو د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته زرګونه په شخانه ویشلې خو وایي سکهال د هیڅ داسې مرستې څرک نه لګيږي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکو ګل محمد هم خپل سیمه کې د روغتیاي خدماتو له کمزورتیا شکایت لري.
موږ یو څنډه په دغه ولسوالۍ سره کلینیک د اسپیټل لغون ولسی ډاکټرانو په کلی د کلی او حکومت دواګانې راځي دواګانې خپل منځو کې سره توضیح کوي. د تاسو کوم ګولې مولې پازي بس کوم لري ما پکل ګولې ورکې او مورې کوم ما پکل ګولې ورکې او زکام ما پکل ګولې ورکې.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورسوي کې د هوا له ګرمېدو سره په افغانستان کې د ملاریا د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان که څه هم د ملاریا د سګنیو پیښو ارقام لا نه دی خبره کړي خو په یو راپور کې تیر 2022 کال کې د ملاریا د پیښو شمیر څه باندې 1,25,000 ښودلې چې د وړم کال پرتله 45% زیاتوالی ښیي. تازه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان پر روغتیایي وضعیت د چهارشنبه په ورځ یو څیړنیز راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی د افغانستان د روغتونونو کارکونکو هم د نړیوال ټولنې او هم د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پرې خودل شوې دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان په مرکز او لویدیځ کې څلور روغتیایي مرکزونه لنګدي کتلی چې په وینا یې وضعیت اندېښمنون کیدی. د غوړسپانې په هرات کې د شینډن روغتون یادونه کړې چې امریکایانو جوړ کړی خو اوس یې ناروغان کافي بسترونه نه لري او روغتون کې د اړتیا وړ دارو درمل هم نشته. په دغه راپور کې راغلی د افغانستان روغتیایي سیستم د محل د نقدو پیسو او د نړیوالو د ملاتړ له کمښت سره مخامخ دی. هڅه مو وکړه چې د روغتیایي سکتور د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون ولرو خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تیره میاشت بیا د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمانو ویل روغتیایي سکتور له ستونزو سره سره په ښه وضعیت کې دی خو د نړیوالو وغوښتل چې له دې سکتور ملاتړ پراخ کړي. په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د ناوړه وضعیت اندېښنې داسې مهال خودل کیږي چې دغه هیواد کې بشري وضعیت هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په وینا کړکېچان دی.
facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل پرون د نیکمرغه لوی اختر ورځ د په ټول افغانستان کې خلکو د امن او سولې په فضا کې ولمانځه. امنیتي چارواکو د کومناولې پیښې راپور نه ورکړی. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم پرون د اختر لومړۍ ورځ د امن په فضا کې خلکو اول منزله. نور به له خپل سیمه ییز خبریال څخه واورو.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله یتیمانو کونډو او مایوبینو سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرستې وکړي. په خوست کې دا ځل د اختر لمونځونه د جامع جوماتونو پر ځای د ښار او اړوندو قومونو او ولسوالیو په لویو عیدګاهو کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي مولوي سیف الله مشال راډیو ته وویل:
ما دا خوا کې ګاونډیان لرو، غریبان لرو، یتیمان لرو، کونډ لرو، باید کله چې قرباني وکړو قرباني غوښه درې تقسیم کړو. دریم تقسیم غوښه هغه غریبانو ته ورکړو چې د بهر نه راغلي دي. ما دا ولایت کې اوسېږي چې د خوست خلک اقتصاد څنګه څه ښه دی، دوبۍ کې دي، سعودیا کې دي، په نورو هېوادو کې دي، خارج نه څه اکملات کوي.
د خوش زیات پانتون یو شمیر محصولان چې کوزی پښتونخوا پورې تعلق دی او دلته د مسافرتیا اختر لري د خوستی ولسونو میلمه پالنه او مینناک سلوک ستایي او وایي په دې ځای کې د یوازیتوب احساس نه کوي. د پیښور دوه تنه اوسیدونکي کاشف خان او محمد اکبر وویل
د کوزی پښتونخوا په دې ځای په اختر کې ټول پښتانه دي، التم ټول پښتانه، دلته ټول پښتانه دي، هیڅ رسم رواج ټول یو شان دی او دوی مونږ ډیر زیات مینه راکړه دلته د خپل کور احساس راته ونکو نه ډیر زیات مننه او
ټایم ټیبل دا سی جوړو هغه تقسیم اوقات چې لکه هغه زمګه پرچی ستاسو اختر نمخ کې سرستو نه پدی وجه لکه زمګه اختر دن ترغه مونږ دا ونه کولې شو چې الته لاړ شو، مطلب د اختر الته کور ته یوسو خو یقینا ډیر زیات خوند او دلته اختر انتهایی خوند او مونږ دلته ادګه ترغلی دلته او دلته اوس بار راغلی چکر ته ډیر زیات خوند او ډیر مطمئن یو.
د پیښور اوسیدونکو یو بل معصله موي دوی غواړي په دې اختر کې د چکر اور د خوست بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي.
روح لامین نوم دی، د ماسلین ټول د کوزه پښتونخوا نه تعلق لرو. اول وار مونږ د شپږو کالو کې چې دلته مو اختر رالو واقعا چې ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، ډیر ښه اختر دی، ډیر ښه مو ولمانځلو، دلته عیدګاه ته راغلی وو، مونځ مو وکړلو، د خلکو مونږ ته ډیره مینه راکړله، ډیر قدر عزت یې راکړلو. انشاءالله ګورو داسې ګرځو د خوست کې د اختر تیره او انشاءالله چکر ته مو اراده ده.
د خوست اوسیدونکي ځوانان بیا وایي پخوا امنیتي ګواښونه ډېر وو.
نوم یې واحد الله دی، د سرکا کلي کې اوسېږم. مخکې یادونو کې به مونږ هر وخت دا ویره درلودله چې دلته به بم ورځي او مونږ به دا احساس نه کولو چې مونږ بیا کور ته ژوندي راځو. خو اوس هېڅکله شپه ورځ نه پېژنو چې مونږ چیرې ځو، خو په امن کې ځو.
د خوست اوسیدونکي او په ځانګړي ډول ځوانان په اخترونو کې د خپلو خپلوانو سربیره د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو شمېر شنو او غریزو سیمو همدارنګ په دې ولایت کې شته حکومتي باغونو او پارکونو ته ځي او هلته اختریزې میلې او بنډارونه کوي.
ستاسو له پیغامونو
لري بیل شکت اختری که هر بل مراسم یا غب دی خوش شکل پر منزی او ترتیبات تنیس نو دغه وقت که سونزی مریضیان نروغه ماشومان بیکاره نو دیوسته هست بکنو با اختر ترقم اول منزی دیری کورانی دی سوالا که از خپل ماشومان لپاره خواره برا بار کلیسی کالی و نوی کالی و در شان سلاپی بر دا واقعا سخت خبره ده، ستونزمنه ده چې دا ټول ستونزې ته رسیدګي وکړو او هغه د پخوا په شکل اخترنه ولمانځو. دا سخته ده، افغانستان په ډېر بد وضعیت کې او خلک له بېکارۍ، له فقر، له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خصوصا کورنۍ، خصوصا هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرست کوي او کار به یې کولو عاید درلودو. نو وطن چې ډېر بد شرایط ده، ځانونه موږ څخه هېر شوي دي، نو اختر به څنګه ولمانځو؟
سلام، سیله یم د جلال آباد ښار اوسیدونکي. خدای دې وي که تاسو ټول ښه یاست. لکه څنګه چې په کال کې دوه ځله اختر راځي او نجونې چې د اخترونو لپاره ډېرې خوشحاله وي، هر اختر لپاره مادګي نیسي، رنګارنګ جامې اخلي، ارایشي توکي اخلي، نکریزي کوي. اما دا اختر چې د تیر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوې دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي، پوهنتونونه یې پرې وتړل شول، مکاتب پرې وتړل شول، زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې د هېڅ رنګ و خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته. په دې هیله یو چې خدای دې وکړي بل اختر راځي دا حالت تغییر وکړي، خو دې حالت موږ ډېر ناهیلي کړي وو، فکر نه کوو چې تغییر شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا پر د سالاتو نمبر باندې راغلی دی چې خپل ځان بموهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نکیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه خیم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل پښو لاندې واچو
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخص ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی بي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هرڅه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د تا ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وای ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شاملې په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نکوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پری خود ژوندونه پری خود به سره به سر نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاس ور کړ دوستان نو دا ټول حالتونه غلط نه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت مې خفه او سم دغه هر څه شو کوم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي خل غیران پات کی شي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخرې ورته ما اته تدی هدا پرودس حالتونه مروند راغلی دي چې خپل ځان بموهه چې دې قار به میرا تدریج به میزنه خفه شو بخته به خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پرز ګډوډیږي حقیقینا کدا شرایط اند صفات شینو شاید الله تند دینم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډیر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تو تاریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجنونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجنونه نه تنها زړه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د مکتبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي هم چنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زړه د افغانستان ټول انجنونه اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیری دوه دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کې نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوخي ور نه وی هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفقان کې لار شي نو د فرجان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان تشته خفقان توري نو د افغانستان ټولې خزې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیر لحاظ چې دی په ډیفرنشن کې دی مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پهنتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورسمه واجی شو لمه کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د دفرژن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کیږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسن زی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواری نومی خپور شی وی په دی برخه که خلکو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی. دا مسئله دام گره دا دپریشن دی مخنیوی پاکل دی کتاب پلی کلو بخته ده. وی دا کتاب لپاره دیدی چیرن ورطا ثابت اکره چه خزی تر نارینه و زیاده پا جور خبگان باندی اخته دی.
زموش افغانی میرمانی پا داغ مریضی باندی دیر اخته دی. باید زموش افغانی ټولنه کې آگاهی او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تا باندې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چرت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځم میاشتې په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر پر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله زه پوهیږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د تاسې شیبه شاهد اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي، تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصلا دی امیدواره دی هیله منده دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو، امید ورکړو او دیوی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغي مورده کچری د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونشي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي نو مړی په مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چاري وای
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټړونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لامرونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پرسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی کچیرته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به 15% نه کمه ډکه شي نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکوي که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه زکیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی سنځنې موږ بچ کړو
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوسرت وایي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپکړي په دې کې د جوړ خپګان کې په یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرول ولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې صنايي قوت ورته وای دی هغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترينه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي نو دا هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار مرز باندې مخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول دی او چټوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی داسې انسانان چې پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دی جوار خپګان دی
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلې شي په ځینې مواردو کې ورنه استفاده وسی خو ک دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي
خو په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی. باید ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې ده تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی. او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم دی هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والو ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم، او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوار خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند پاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو پو ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي اغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوریا، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو، بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې دی وي خځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیل بیل یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دې باید منګه په ټولنه کې د خبردارې پیدا شي چې دیو بل چا سره د ژوند د یو چا خپل شیدای تړاو ورنکل شي، مخصوصا کله چې یو په کې اصلا کوم د حالت نه وی کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کندې خځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهی ده، پخانه عقدی دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهی لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیورخه دې اندرورګانې خواخي هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي، مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام امنا نه خبرای د ژوند نه خبرای دی، بل انسان نه درناوی کول شي دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند زور ورول کیږي، کوم لازم قدر چي دی هغه نه ورکول کی.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کوند شي، نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلوانو کور ته تک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کوند د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده، دا خبره باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ عار او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د عار خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثر کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرج او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې د نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت ته چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه وسیږي دا غي لاس نیوي نه کوو. بل خبردار چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې ورتور کړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقه لپاره. د مثال پر ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مہر چې ډیر واضح ورسیږي، چې مثال کور یو تپ نوم کړی یا مکه ورته پنوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته پنوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مہر باندې دا وکول شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خمنګه د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسائل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نشي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مہر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خرې ته ورکوي، نو کدا پر روندون کې مثال ورکړل شي او د دې اغه لاسرسي ورته ورسي دا مہر ته، مثال که زمکه یې اغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې اغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله شي بیا میړنه وینو اغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي. نو یو حل د دې دام کې دا شي چې کله چې میړونه مري اغه فاميلي کم مہر چې دې دی اغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا د شای نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې په کلو کې په لور پروتو سیمو کې هتا په خارونو کې دا چې دا بد وی نو ونش کوله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي، په هغه حالت کې بیا کول شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت به اصطلاح ژوند د ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کس ته هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه وخت ولري. الله مومال او ملګری
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے رد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا مورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکاتا هو